کړی مشه د مشال ریډیو د یو بلې یو ساته ایپ ډاونلوډ کړئ دا ټول خبرونه په صفاوونه توګه وې دې شي او دغه سیستم یعنی د شپګونه تر وو او د نفت د تاسو په ژوندې باندې اوریدې شي اوس تاسو رابولم د اسد د راشد خټک مرګه مشه د مشال ریډیو د یوې بلې یو هغه پوری ایپ ډاونلوډ کې چې تاسو ټولې خبرونه په صفه ورونه توګه اوریدې شي او دغه سي دوه ما خامنه خبرونه یان شپګونه تر وو او د نهونه تر لسو بجو پوری د تاسو په ژوندې باندې اوریدې شي اوس تاسو را بولم اسد دانش سره د راشد خټک مرکه د مشال ریډیو د یوې بلې یو پوری ایپ ډاونلوډ کې چې تاسو ټولې خبرونه په صفه ورونه توګه اوریدې شي او دغه سي دوه ما خامنه خبرونه یعنی د شپګونه تر وو او
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
د پښتو په لیکوالانو کې به ډیر کم داسي وي چې د پېښور کې سخانای بازار سره لګ وړاندې په ډکینه البندای کې د دانش خپرندوی ټولنې په دفتر کې ناشته نوي کړي. دانش خپرندوی ټولنې زرګونه عنوانه کتابونه چاپ کړي او خاره کړي دي. نن مستاسو لپاره د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش سره مرکه کړې ده. البته دا مرکه د هغوی د شخصي ژوند په اړه نه ده، بلکې د هغوی د کارونو په حق ده. بل خبره ده چې هغوی دا وخت په خارج کې دي، ځکه مو مرکه هم د ټلیفون د لارې کړې ده.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
سلامونه ستړي مشه دانش صاحب، څنګه یې؟ صحت مو څنګه دی؟ وخت سات مو څنګه تیریږي؟
ښاغلی خټک صاحب، تاسو او ستاسو د رادیو ټول کارکونکي او ستاسو اوریدونکي زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ.
څو کاله کیږي چې تاسو کتابونه چاپوي؟
موږ د دانش کتابتون یا کتابخانې په نوم باندې د 1988 کال خپل کار پیل کړی، خپل سفر پیل کړی، چې بیا وروسته په دانش خپرندوی ټولنه باندې په 1991 کال کې بدل شو. دا نوم بدل شو، بیا هم د دانش خپرندوی ټولنې د پروګرام لاندې خپل کار او فعالیت پیل کړی.
څومره کتابونه هم چاپ کړي تر اوسه پورې؟
دانش خپرندوی ټولنې تر اوسه پورې د 2099 شاوخوا کې کتابونه چاپ کړي دي، چې په دې کې ډېر هغه کتابونه چې پخوا چاپ شوي وو په افغانستان کې، بیا د وخت سره ورک شول. موږ بیا هغه را پیدا کړ، یو نسخه پیدا کړ او هغه هم دوباره چاپ کړل. په دې کتابونو کې تاریخي کتابونه، ادبي کتابونه، سیاسي کتابونه او یو شمېر دینی کتابونه په فارسي او پښتو ژبه، البته په پښتو ډېر دي، په فارسي به یو څه کمی موږ چاپ کړي.
د دې خپل کتابونو د کار نه څومره راضي یې چې تاسو څومره ګټه اوره سوره د کام ته یا ځان
خپل کار د رضایت خبره کوي؟ نو زه ته نه ډیر راضی یم، ځکه چې زما دې کار سره شوق دی، ذوق مې دی او علاقه مې ده. همدا مې غوښتل چې اول ورځ مې کار پیلو، همدا پلان را سره و، دا پروګرام را سره و چې زه همداسې یو څوک شم، یعنې د اسد نه یو څوک جوړ شم چې اوس اسد دانش شوی یم. د دغه نه اضافه ما ته نه څه نه غوښتل. د مادیاتو په برخه کې موږ تاسو پښتانه وایي چې څه قسمتي نو هغه را رسیږي. نو خدای پاک ډېر ښه روزي را کړې ده، ښه رزق را کړی دی، حلاله ډوډۍ مې ګټلې ده پکې، ورسره مې یو څه کسانو ته پکې خدمت هم کولی شو. نو زه د خپل کار نه راضي یم.
تاسو ټول عمر دانش ته د لیکوالانو او شاعرانو د خلکو سره تیر کو، ځکه چې د دوی کتابونه چاپوي او خوروي. دا ویل کېږي چې د باچا خان بابا نه پس چې د ټول نه زیات لیکوالان شاعران پیژني یا تعلق یې ورسره دوستانه ده، ملګرتیا ده ورسره، هغه اسد دانش ته. نو د دوی کوم دتونه مخ خوخیږي او کوم دتونه مخ نه خوخیږي؟
خټک زغه تا پیژنم، تا غزه غره چې اس خارخ نه کوي. د لیکوالانو عادتونه خوخیږي او نه خوخیږي، دا خو یو داسې خبره ده چې دا هم د ټولنې غړي دي، هم دغه ټولنې خلک دي، دغه ټولنه کستر شوي دي لکه نورو خلکو غوندې، ځکه دا خو کوم برتر نژاد نه دی، نه کوم داسې یو څوک دي چې هغې د ټولنې سره ډېر توپیر ولري، ډېر بدل دي وي. نو دی کې هم ښه خلک هم شته، خراب خلک هم شته، خود غرض خلقم شته دی شریف خلقم شته دی منګور سره بس چلی دلی یو د دې پر رقم هو یو شی ما ډیر زوري زین خلق داسې و چې زمون کتابتون به د خپل دی او سنگر په هیڅ استعمال او دلته بناستل مونږ سره داسې خبرې به کولې چې ډېرې پریوتې او بیکار او مونږ به مجبور چې دې لپاره چې میلمه دی نو مخامخ مرته نه شو ویلی هغه ځینې کارونه به حتی په مونږ تاوان شول چې دا زه په کې شریک یم یا ځینې مشران ما نه به خفه شول ما به هغې ته ویل چې ګورئ دا خو تاسې ښه پېژنئ دا دا خلک هم تاسې پېژنئ او دا کار هم تاسې پېژنئ زما کار نه دی دا او دا د نورو کار دی یا مثلا حتی نوم به مې ورته اخیسته چې دا د فلاني کار دی خو هغې به ویل چې نه دا ځای خو ستا دی ما به ویل یو بالکل ځای خو زما دی خو خبره دا ده چې اوس زه یو میلمه ته یا یو ملګري ته یا یو سړي ته څنګه وایم چې وروره دغه قصې چې ته کوې دا اوزه بس زما د ځای نه زما د دې دفتر نه اوزه زما د کتابخانې نه اوزه نو دا خو زه نه شم کولی داسې یو ستونزې به وې ما یو قسم هغه څه ورته وایي چې سړی کله کله یو کار یې نه وي کړی خو نام بد شي نو کله کله د دې لیکوالانو د خرابو عادتونو ښکار شوی هم یم او دا دا ستونزې شته دي دا خبره خو چې تاسې وکړه نه پوهېږم چې په طنز کښې مې وکړه که څنګه خو دا ما هم یو وخت لیکلې وه یو وخت نه بلکې یو دوه ځلې مې په دې فیسبوک کښې لیکلې وه په سوشل میډیا کې چې د باچا خان نه پس د پښتو لیکوالان او شاعران چې ډېر خلک پېژني هغه زه یم داسې نه چې هغوی ما پېژني زه پېژنم تقریبا زه ورسره یعنې زه دی ډېر پېژنم د کوټې نه نیولې بیا تر سوات پورې تر دیر پورې تر بنیر پورې بیا په دې منځ کښې مثلا په بنو کې او په مروتو کې او په چېرته او چېرته په دې پښتونخوا کې همداسې افغانستان کښې د هرات نه نیولې تر مزار او قندهار او هلمند او زابل په دې ټولو ځایونو کې زما ملګري دي لیکوالان دي حتی ما څو ځلې داسې یو دعوه کړې ده چې زه په د افغانستان په څلېرویشت پنځه ویشتو ولایتونو کې کورونه لرم مورګانې لرم خورګانې لرم ما سره دې څوک لاړ شي داسې ولایاتو ته د افغانستان هلته دې وګوري چې مثلا زه داسې کورونه شته دي داسې ځایونه شته دي داسې دغه شته دي چې یو مور به راووځي ما به ښکل کړي کور ته به مې دننه بوځي او ما ته به وایي چې مېلمانه دې په حجره کښې کېنوه دا زما د ملګرتیا یو غوره ثبوت دی نو یعنې دا خبرې چې زه کوم دا په ریکارډ کوم داسې هوایي خبرې نه دي عملا مې هم ښودلي دي او بیا یم ښه یمه که ضرورت شي او څوک را سره دا دغه نه مني نو بس دا د خدای یو لطف دی یو رحم دی چې په ما یې کړی دی او دا هر څوک نه لري نو
ښه که د پوښتنه لږه بدله کړو داسې وکړو چې د کتاب لیکونکو خلکو کټګورایزیشن وکړه چې په څو کټګورۍ ویشلی شو
ما خو تاسو ته ستاسې د پوښتنې په ځواب کښې مخکې مې وویل شاعران هم د دغه ټولنې بچي دي او غړي دي او خلک دي نو دې کښې هماغه خبره ده چې خودغرضه خلک هم پکې شته دي د پیسو خلک هم پکې شته دي شریف خلک هم پکې شته دي د ملګرتیا خلک هم پکې شته دي ګوره داسې خلک هم پکې شته دي چې د دې به نوم درته واخلم شاه سعود زمونږ ملګری دی زمونږ استاسې شریک ملګری دی تقریبا اووه اته کتابه یې دانش خپرندوی ټولنې کښې چاپ شوي دي هیله ده چې نږدې ورځو کښې یو بل کتاب هم چاپ شي نو هغه ته خلک راغلي وو چې ته دا خپل کتاب مونږ ته راکړ جرګه یې ورته جوړه کړې وه نو بیا ده ورته خندلي وو چې زما کتاب خو د اسد جان لالا چاپ کوي او بس دانش خپرندوی ټولنې ته ورشي هغه سره خبره وکړي که هغه نه چاپوه بیا تاسې چاپ کوي نو داسې پښتانه او داسې د انډیوالۍ خلک هم پکې شته دي یعنې دا یو څو مثالونه وو سالک صاحب یادولی شو پکې مصطفی سالک داسې یو سړی وو تاسې خپله پکې یادولی شو نور ملګري زمونږ ستاسې ډېر دي نو دا نومونه که اخلم نو ستاسې مرکه به زه فکر نه کوم که د دومره ډېرو نومونو یعنې ډېرو نومونو شته دي چې ما سره یې ملګرتیا کړې ده انډیوالي کړې ده خو داسې خلک هم شته دي چې مونږ نه یې خپل کار پوره کړی دی بیا سلام هم نه دی اچولی تللي دي نو دا عادتونه شته دي په ځینې خلکو کې ما تاسې ته وویل چې ځینې داسې هم پکې شته دي چې زما ځای د مثلا یو قسم بدنام که زما هغه دفتر زما کتابخانه کار به دی کوو بیا به مجبور نوم پکې زما خامخا راته ځکه چې زما ځای و ځای زما و که نه
داسې مشاهده شوې ده چې په افغانستان کې به چې زیاتره سیمینارونه او غونډې جوړېدې د لیکوالانو شاعرانو ادیبانو نو د پښتونخوا نه به د غونډې زیاتره ګډونوال تاسو بوتل نو تاسې د هغه سیمینارونو غونډو او جرګو ناراضي یې هغې نه خوشحاله یې چې هغوی څومره کار وکړو دې ګټه وکړه پښتو ژبې ته کلتور ته ادب ته ولس ته یا خلکو ته څه ګټه ورسېده که نه
خټک صاحب څومره چې د سیمینارونو په اړه خبره ده نو هغه نه پوهېږم زما په ذهن کې یو یو خاکه وه، یو فکر و ما سره، یو هیله و را سره، چې هغه څومره صحیح وه او څومره غلطه وه په دې بیا هم نه پوهېږم. خو ما داسې ګڼله چې دا سیمینارونه، غونډې، لیکچرونه که دا مونږ ډېر جوړ کړو نو کېدی شي زمونږ همدغه کوالټي ده چې دا کار کولی شو. دې سره که یو قسم دغه شي روښانه شي او یو کس ته پیغام ورسیږي او اصلاح شي په دې ټولنه کې نو دا به ډېره ښایي. پرون ما یو لیکنه کړې وه چې یو ډاکټر صاحب زمونږ ملګری ډاکټر محسن حسن یو وخت کې کتاب یې په دغه کې چاپ شوی او په جرمني کې په جرمني ژبه باندې، نو مونږ ته یو کتاب راوړه چې دا یو کتاب ډالۍ کړه دانش خپرندوی ټولنې لغمان دپاره، دانش فرهنګي مرکز لغمان دپاره. نو وایي چې دا په فرهنګي مرکز کې کېده کتابتون کې، یو څوک خو به بیا په جرمني پوه شي کله یو محصل یا څوک به دا ولولي، نو عامه کتابتون کې مال صحیح ده. نو ما ورته وویل چې په دې خو دا منګوال نه پوهېږو، شاعرانو لیکوالانو دا خلک په دې ژبه او په داستا په مسلک نه پوهېږي، ځکه ته ډاکټر یې او په رواني امراضو دې کتاب لیکلی. نو هیله ده چې ته خپله مونږ ته یو پریزنټیشن جوړ کړې او زه بل ته یو د دانش خپرندوی ټولنه کې یو شل دېرش پنځوس ملګري راوغواړم، ته به دا پریزنټیشن مونږ ته وړاندې کړې، بیا به مونږ په فیسبوکونو، په سوشل میډیا او په ټلویزیونونو کې هم نشر کړو. نو هغه را سره ومنله. بله ورځ راغی، مازیګر مونږ هم پروګرام جوړ کړ، ملګري راغله، اویاتیا سل کسان راټول شول او یو چای او بسکټ او دا هم جوړ کړو، ډاکټر صاحب پریزنټیشن وړاندې کړ. نو سبا ما ته یو ملګري زنګ ووهه، دا پروګرام ختم شو، یو ملګری زنګ ووهه وایي چې دانش لالا ته پوهېږې پرون دې څومره ستر کار کړی او دا او دا. ما ورته وویل وسړی ما خو غټې غونډې جوړې کړې دي، دا خو وړه غونډه وه، داسې چلو چې ته داسې دغه کوې دا خبره کوي. نو هغه ما ته ویل چې نه غټه وړی څه کوي، هغه فلانی چې وو هغه داسې یو مشکل درلوده چې دا دوه کاله ډېر غټ مشکل یې درلوده خپلې مېرمنې سره. نو هغه اوس د خپلې مېرمنې سره چې دی پریزنټیشن نه پستلی، نو ورته ویلي دي چې راشه راځه، بس زه معافي غواړم، ګناه زما وه. او دا خبرو پرې دومره تاثیر کړی و ځکه ډاکټر خبر نه و چې چا ته وایي، ډاکټر مخاطب خو ټول. نو دې سړي باندې ډېر خاص سره. نو ما ته ویل چې داسې یو، ما ویل بس دا دا زما هم دغه هیله ده که زما په ټول ژوند کې یو ښه کار کړی هغه هم دا دی چې یو د یو انسان کور جوړ شو، نو دا ډېره غټه خبره ده. نو زه ډېر خوښ شوم. نو ما چې غونډې جوړولې، ما به ویل چې یاره دغسې غونډې که مونږ جوړې کړو نو یو څوک به روښانه شي.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو.
پتلو بھائی در دے گا موکھنا، او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوند او ریکارډ شوی خبرونه ایچ ای ای ال
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس آر ای ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ایم ای
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوند او ریکارډ شوی خبرونه ایچ ای ای ال
ویډیوي او لیکلي راپورونه
سندرا تاسو اوریدا. اوس بیا د اسد دانش خبري اورو. تاسو څه فکر کوئ چې تاسو د اولادونو چې دی دا به دغه د کتابونو چاپولو او خورولو تاسو کاروبار مخ ته بوزي کنه تاسو نه پس
خټک سیب څومره چې زما د اولادونو خبره ده نو هغه سبقونه ویلې دي خپل رشته کې وار یو تقریبا اوس دوه پکې ماسترانه دي د خیر او یو بل په کالج کې دی چې نن سبا په میډیکل برخه کې دغه لري. هغه خو فکر نه کوم چې زما دا کار ځکه زما کار سره بدیا همیشه ستړي وو. موږ به چې په خبر کې وو نو کرایي کورونو کې به اوسېدلو نو موږ ګر چې د خدای فضل دا و چې ما په پېښور کې یو دوه درې کوره بدل کړي په دا دېرش څلور دېرش کالو کې دوه درې کورونه مې بدل کړي، ډېر هم نه دي بدل کړي. خو هر وخت به ما سره کور کې د مېرمنې او د دې لانجه وه چې تا دا کور موږ ته نیولی او که کتابونو ته. دلته کور کې دېم کتابونه دي ګودام، نو ما به کور کې هم همدغسې کتاب به مې چې خوښ شو را به مې وړه او بیا به مې هلته دغه کړی و. زمونږ یو کور و چې لاندې یو تاخانه یې درلوده، درې څلور کوټې وې، پنځه کوټې وې، یو حال غوندې درلوده، هغه ټول د کتابونو نه ډک. نو مېرمن به مې را سره لانجه وه چې دا دلته مګک راغلي دي او دا دي واغه دي، نو ما دلته یو قسم نم وکي او دا وکي واغه وکي. یو څه کتابونه پکې ډېر مهم کتابونه خراب هم شول، پکې د افغانستان چاپ کتابونه ما ټول کړي وو، هغه نم وهلي وو. نو زامن خو مې دا کار نه کوي چې بیا د دې خپرندوی ټولنه کې ناستي وو مثلا کتاب خرڅ کړي وو. دا سرخوږی زه فکر نه کوم که دې نه وشي. زما خو شوق چې ما کوو ما ترې نه خوند اخیسته. پاتې شو د نورو خلکو خبره چې کتاب چاپوي او دا کار کوي. نو ما چې کله کتابخانه جوړه کړله پېښور کې په دیارلس سوه شپږ شپېتم کال کې یا نولس سوه څو راځي اووه اتیا اته اتیا، نو هلته یو سړی و د کابل یو ډېر پخوانی کتاب فروش و د هغه نوم یې د حاجي بادر خان نومېده. بادر خان د زکریا حاجي زکریا خان پلار، یا سپین ږیری و، ډېر عمر سړی و، د تقریبا نوي کالو سړی و. راغی ویل چې افغان مالیا وای تا دا کتابخانه ولې جوړه کړې؟ کوټې غوندې کتابخانه وه. نو شروع مالې والا نو بس شوق مې و. نو ما ته ویل چې کتابخانه چې څوک جوړوي هغې ته درې شیان په کاري، صبر د ایوب علیه السلام او عمر د نوح علیه السلام او پیسې د عثمان غنی. نو تا سره دې درېو کې کوم یو دي؟ نو زه حیران شوم، ما ویل چې درېو کې خو یو هم نشته دي، نه صبر لرم او نه دغه لرم دومره پیسې لرم او نه عمر. فکر کوم چې افغانان عمر خو همدغه څلوېښتو پنځوسو شاوخوا کې. نو دې نه. نو ما ته ویل چې دا خو ډېر ستړی کار دی، تا به ستړی کړي، دا داسې عادي کار نه دی، کتابخانه جوړول ډېر حوصله غواړي. ما راځه توکل په خدای. نو بیا به چې چا کتابخانه جوړوله تر د اخره پورې ما به هم دا خبرې ورته کولې چې انډیواله کتابخانه جوړول داسې اسانه کار نه دی، ځکه چې دې قوم کې چې کتاب جالبه دا ده. یو وخت کې فیسبوک کې ما ته خلکو ولیکل چې ته د پښتنو په سر پیسه داره شوې او ته داسې شوې او ته هغه. نو ما به ورته خندل چې خندا به راغله چې هلک اول خو تاسې کتاب نه اخلئ، او که کتاب اخلئ نو بیا یې په څومره دغه اخلئ. مونږ داسې کتابونه چاپ کړي دي چې په شل کاله مخکې هم چاپ کړي، پنځه سوه ټوکه یا زر ټوکه، چې هغه اوس هم مونږ سره ګودامونو کې پراته دي ښه ډېر ډېر. او یوه جمله چې زه ډېر ډېر خفه کړی یم هغه به هم درته ووایم چې د همدې ستا د پوښتنې په رابطه. په دا فیسبوک کې مونږ هم لیکل کوو، خلک هم کوي، دې هم چټیات لیکي، مونږ هم لیکو. بس نو یو سوشل میډیا د خپل یو هغه لري، یو رخ لري. زه په هېڅ شي نه یم خفه شوی که څوک کنځلې وکړي یا څه. یوه جمله باندې د یو چا خفه شوی یم چې د ما یې هغه سکرین شاټ اوس هم ساتلی دی، د غزنی و څه شی اندر نومېده. هغه راته زما عکس لاندې لیکلي وو چې بې خریداره دکاندار که څنګه داسې. زه ډېر خفه شوم په دې جملې. ما ورته لاندې ولیکل، ما ویل چې ستا غوندې خلک دلته یي، البته هغه ته خو مې لږ سخته لیکلې وه، خو په هر حال ما ویل چې ستا غوندې شیان دلته یي نو زه به خود بې خریداره یم. نو زمونږ ټولنه واقعیا چې کتاب سره او د کتاب په اخیستلو په دې روږدي نه دي. مونږ ډېره هڅه کړې ده چې عامه کتابتونونه جوړ. پم دې رابطه به درته بیا خپل خپل خبرې وکم په صفت کې رانولی نو خبره در راغله. ما 15-16 عامه کتابتونونه جوړ کړل افغانستان کې، 80 کتاب عامه کتابتونونو سره مې مرستې وکړې، د کتابونه مې ورکړل. زما هیله دا ده چې یو چاته کتاب ورسیږي، کتاب ولولي، ځکه چې ما چې څومره بیرون نړۍ لیدلې ده نو هغې د کتاب سره تاسې لاړ شئ ایران ته، یو کتاب چې چاپ شي نو قطارونه ورته ولاړ شي. زه په 1989 کال کې ایران ته تللی وم، نو هلته یو کتاب چاپ شوی و تازه، د ده مرد رشید په نوم باندې. ده مرد رشید 12 کتاب و. تاسې باور په خدای وکړئ چې یعنی داسې قطار ورته ولاړو لکه دغه زمونږ ستاسې خلک چې د خیراتونو ته هغه ته درېږي، داسې یو قطار ولاړو. او ته باور وکړه چې زه 1 میاشت په تهران کې پاتې شوم، چې بېرته د 10 ورځې 15-20 ورځې تېرې شوې، بیا هم داسې قطار ولاړو دا کتابونه یې لاس کې و بېرته. نو ما پوښتنه وکړم، هل دا څه خبره ده؟ وایي چې دوی خو همدغه کتاب لولي، ډېر په دغه یې لولي، بیا نورې کتابخانې دي چې هغوی بیا د دوی دا کتاب په 1500 یا 1000 یا 200 ارزانه اخلي، بېرته بیا هغوی په نورو خلکو خرڅوي. نو بیا ما هم په هغې کې 2-3 سیټه 4 سیټه واخیستل، خپلو کتابونو سره مې ملګري کړل، پېښور ته مې راوړل، بیا مې هلته ملګرو ته ورکړل چې دغه کتاب باندې داسې راشي. نو زموږ خلک خو هغسې دغه نه لري، یعنی د کتاب لوستلو د کتاب اخیستلو هغسې قوه خرید ورته چې تاسې وایي هغه هم نه لري او هغه ذوق هم نه لري.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس واده مه کوو او سندره اورو.
محبت اول آسان په نظر آغه، په آخر کې مې نصیب خونه آغه. محبت اول آسان په نظر محبت اول آسان پر نظر آغے، پا
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل.
د مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو د مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم ابری دلایسی دلٹھن پھجائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیک
د خپل خوخي لیکوالانو نمونه کرا ته واخلی چې تاسو د خوخي لیکوالان څوک څوک دي؟
خټک صاحب د خوخي لیکوالان خو نو لیکوال خو نو هر برخه کې بل بل لیکوال دی. د خوخي خو زما د ټول ملګری دی. چا نه پښتنه وکړه یو ورځ هارون باچا او غالبا چې د چا سندرې دی خوخيږي که د چا شعرونه دی خوخيږي د کوم شاعر شعر دی خوخيږي. نو باچا جی ډېر ښه جواب ورکړ. هغه ویل چې زه اوس که ووایم چې فلاني شعر مې خوخيږي نو بل به خفه شي. نو دې نه دا ٹولو شیرو نے خوقی گی نہ زباہ دگڑ لکھ والا نو لکھ میں خوقی گی بیا پارا برخ کے بیل بیل دگدی نو مثلاً شیر د چاخ دے لنڈا کسا د چاخ دا اور سرا ریسرچ د چاخ دے دخبل ملگر نمونہ بپکیات کچھ زما گڑ ملگری دی داغا ٹول زما خوخ دی او د دې لیک مې خوښ دی د ملګرتیا مې خوښه ده. نو نمونه نه به تیر شو.
دانش ته ما د ډیرو کتاب لیکونکو نه مصنفینو نه لیکوالانو نه اوریدلې دي چې د دوی کتابونه خرڅیږي خو پبلشران چې دي کتاب چاپون کې چکم دي هغه دوی ته پکې ګټه نه ورکوي او ککله پښتنه ترو کې دغه ورته وایي چې ټول کتابونه په ګودام کې پراته دي خرڅ شوی نه دي خو دوی خپل ګټه کوي پکې ځکه چې دوی پکې خپل کور چلای خپل کاروبار وي. نو تاسو څومره ګټه کړې ده په کتابونو کې؟ البته کمادي او مانوي دواړه ګټه یادې کو.
مانوي ګټه مې مادی گٹ ڈیرا کڑے دا زے وقت یو کے تتل ام نال تے او انگریز سرم خامخ شلو نو اغه سرم خبر کولے نو زما ملگری ور تل چ دا پبلشر دے اغه ویلو او وے چ 2500 کتابونه چاپ کڑی دمرا عنوان نے چاپ کڑی اغه سرے بی خی ایران شو بلکہ دروغ ور تخکارا شو زکہ بہرانیان چ کم پبلشران دی اغه خود تول درے ٹیٹل یا سلور ٹیٹل یا دو ٹیٹل چاپ کڑی خو اغه بیا یو یو کتاب مثلا 6 میلیون 10 میلیون سے چاپی نو پاری کی جی پلس لس روپے مگٹی پنجے پنجے روپے مگٹی نو اڈیر پیسی کی گی نا اگر فکر کو چے دا 2599 کتاب نہ چے چاپ کڑی دی نو ذہن کے بہ یاد اگر ضرب کڑے یا ضرب تقسیم بہ کڑے چے نو سڑی بہ خستر گرا ہوا تلے نماز لکے ویل زخ پوی شما چے دا اس خبر نہ جے من 1500 ٹوکا چاپو او غم لس کالو کے نہ خرسی گی ز من ٹول یا گٹے پیسے پ گودامن ہو دکان پ کرایو مصرف نو دیکھو پدی نزاکت نہ پوی ز من کار چے دا یو مانوی کار دے نو باید من د دین د مانوی طرف نه ډیر خوان واخلو. زه به تا ته یو قصه وکم سیلند خب قصه به درته وکم اشاره به وکم نور نو د ډیرو قصو ډیر قصې لرم خو البته د ډیرو قصو وخت نه تا سره. یو ورځ د سې کارو شو چې یو ځای ته یو ملګری سره روان شلو نو هغه ملګری می د موس خو نو د موبایل زمانہ و یو چاته زنګ و فلانی زه ته زو دیم را سره ده زه یاد کړم. نو ته باور وکا چې د سې یو 10 کیلومتر چتللو منګه د دې زینه دو روان شوی او یو 10 کیلومتر چتللو نو 1.5 ملګری شلو او دا ځوانان چې یو مم نه پیژنده ټول د پونتون لکانو دا سړی چې ما سره دا د پونتون استاد د لکانو ټول د دې لپاره زمونږ مخې ته راوتلی وو. یو پول سره به 15 کسه ولاړو بل سره به 3 کسه ولاړو بل سره به 2 کسه ولاړو بل ځای کې به 15 کسه ولاړو موټرې به خپلې ور سره وي. نو موږ هغه چا سره چې میلمانو هلته چې رسیدلو نو بیخي ډېر خلک شلو. نو دا ټولو ځوانانو دا غوښتل چې موږ د دانش وګورو. نو ما هغه ته دا خبره وکړه چې ګوره زه پوهیږم چې تاسو ما ته نه راغلی دغه کوم دانش چې تاسو وینئ دې ته نه راغلی بلکې تاسو هغه دانش کتابخانه ته دانش خپرندوی ټولنې لیدلو ته راغلی استی. یعنی زما لیدلو ته نه بلکې زما د کار لیدلو ته راغلی استی. نور خو زه یو عادي سړی یم. ما نه تاسو ټول ماشاءالله تکړه استی باسواد استی لوستی استی په خبره پوه استی. یو بل ورځ یو چا سره لاړم د یو چا مشکل وو، نو هغه مشکل داسې وو چې یو قاضي سره کار بند و، نو قاضي ما څه پېژند، قاضي سره خو زما کار نه وي، زما خو لیکوال شاعر سره کار وي. نو قاضي ته وایي چې دا دانش صاحب دی او دا دانش صاحب، نو قاضي هېڅ لفټ رانه کړه. قاضي فکر وکړ چې دانش صاحب دی، نو زه څه وکړم چې دانش صاحب دی؟ هېڅ مونږ سره یې داسې ډېر په کبر خبرې وکړې. دې سړي ته مې کتل چې وسړی تاسو دغه ته راوستی یم، نو زه ورته اشاره هم کوم چې هلکه ما سلس پکې مه مې یادوه بار بار، هغه ما نه پېژني، ته بیا وایي چې دا دانش صاحب دی او دا دانش صاحب دی، هغه وایي زه څه وکړم؟ نو زه ورته داسې تروې تروې ګورم، اشاره کوم او غصه یم. بالاخر دې کې یو همدغه دغه کې وو، دې کشمکش کې وو چې څلور پنځه ځوانان راننوتل، د دې قاضي زامن او وریرونه یو داسې دا چې راننوتل، نو دوی کوم کورس ته تللي وو، انګلیسي کورس و مازیګر، نو هغې نه بېرته راغله، کتابونه یې لاس کې دي. نو دې سړي ورته وویل دا چې د چا کار بند ورته مجبور و، نو بخښنه غواړم دی به دا زما مرکه م اوري، خو پر حال نو دې سړي ورته وویل چې دا دغه دی ځوانانو، دا دانش صاحب او دانش تا دی. نو بس هغوی راغاړې وتل او ډېر خوشحاله شول. پلار ته ویل ته پوهېږې، کور ته لا ننوتل، زمونږ د چاپ یو زمونږ چاپ شوي کتابونه د دانش خپرندوی ټولنې اتلس کتابونه یې راوړل. نو پلار ته وایي چې دا دغه سړی دی چې دغه کې ده. نو هغې نه پسې پلار بیا نرم شو، بیا دې سړي ته وویل چې والا ستا کار مې نه کوه، خو زه دا زمنو مې اوس دومره دغه وکړو، انشاءالله سبا راشه ستا دا مشکل به حل کړو. نو زمونږ کار داسې معنوي کار دی، نو ما چې کوم خلک پېژني یا ما سره مینه کوي یا ما سره ملګرتیا کوي، نو هغه زه خود همدغې نه خوند اخلم.
څه فکر کوئ د پښتو ادب په اړه، چې د پښتو ادب چې دی دا په دې پېړۍ کې څنګه مخې ته ځي، که شاته را روان دی، پرمختګ کوي که نه؟
خټک صاحب، پښتو ادب خو په هر صورت د دومره ستونزو سره سره، د دې جنګونو سره سره، مونږ یو ګټه دا وکړه چې زمونږ خلک نورو هیوادونو ته کډوال شول، لاړل، نړیوال ادبیات ولوستل، نړیوالو ژبو سره آشنا شول. یعنی مونږ په هغه ځای کې ولاړ نه یو، مونږ سفر کړی دی، مونږ مخکې تللي یو، او مونږ به تقریبا مخکې لاړم شو. مجموعاً زه پښتو ادب ښه ارزوم چې انشاءالله ښه دغه به وشي، ځکه زمونږ ګڼو لیکوالانو چې مخکې مې وویل چې ژبې زده کړې، نو هغې ډېرو غټو غټو کتابخانو ته، نړیوالو کتابخانو ته لاسرسی پیدا کړ، هلته لاړل، وکتل، ریسرچ یې وکړ، کار یې وکړ، ډېر داسې شیان راووتل، راسپړل کېږي، ورځ په ورځ چاپېږي چې هغه تر اوسه پورې نه و راوتلي وو، زمونږ خلکو ته نه و رسېدلي. خو یوه هیله ده که لږ ځوانان د اوس دا څه شی ورته وایي چې دا نوې ټکنالوژي راغلې ده، چټ جی پی ټی او دا نورې ګوګل او دا قصې، لږ د دې کاپي او پیسټ نه ډډه وکړي، نو دا به ډېره ښایي، ځکه چې کاپي او پیسټ زمونږ ټوله قصه خرابوي، نه راسره نړیوال مني او نه راسره راتلونکي ځوانان مني. نو هیله ده چې زمونږ اوسني ریسرچران، زمونږ اوسني لیکوالان دې له مثبت اړخونو نه کار واخلي او مخکې لاړ شي.
اگر چې دا ستاسو شخصي انټرویو نه ده، چې مونږ تاسو نه پوښتنه وکړو چې تاسو کله پیدا شوه، بیا مو څه وکړل، دا خو داسې تاسو د کاري یعنی د کاري ژوند خبرې دي که نه؟ خو په دې کې دغه پوښتنه هم مطرح کېږي چې تاسو دومره لوی حلقه لرئ د ملګرو، د مینهوالو، د پېژندګرو خلکو، نو حتما به مو سیاست کې هم چېرته برخه اخیستې وي که نه؟ نه مو دا اخیستې، سیاست مو بدې شي. دلته خو داسې اوازې وي چې تاسو یو وخت کې ګوندونه هم جوړول.
او خټک صاحب، دا دې ډېره ښه پوښتنه وکړه، د سیاست خبره مو وکړه. دا د الفت صاحب یو مشهور شعر دی چې یو پټ غلی احساس دی چې آرام مې نه پرېږدي. زما من داسې یو احساس و را سره، یعنی زه که دومره درته ووایم چې خوشبختانه یا بدبختانه، هر څه چې ورته وایي، په یو داسې کورنۍ کې پیدا شوی او ستر شوی یم چې هغوی له سیاست سره او له اجتماعي قصو سره او ژوند سره او د دې سره یې سروکار و، ځکه زما پلار تاسو ته معلومه ده چې نه نه نیم کاله په چرخي کې بندي شو د کمونستان وخت کې. نو هغې نه مخکې، یعنی زه د شپږ پنځوسم کال نه د اووه پنځوس نه مخکې د دغه سیاست او دې قصو سره آشنا وم او پوهېدلم، احساسولم دا خبره. نو سیاست داسې شو چې یو وخت کې په دا دیارلس سوه ما خو دا فکر کوه چې دا کتاب زه چاپ کوم او نو دې کې به دوه خبرې، یو خو به دا یي چې قصې به وګټم، بل به دا یي چې پیسې به هم پکې وګټم. نو دا خو یو بحث. یو وخت زمونږ د افغانستان په دغه کې داسې یو حالت راغی چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط وکړ، نو مجاهدین لاړل داخل ته. نو هلته چې لاړل بس دا احمد د محمود سره او محمود له هغه بل سره او بل له بل سره په جنگ شول. هغه جهاد او دین او دا قصې او دا ټولې پاتې شوې، یو بد حال شو. کابل کې به مثلا په یو کوڅه کې د یو چا پاچاهي وه، په بله کوڅه کې به بل څوک دوستم دی او ګلبدین دی او دغه دی، دا ربانی دی او دا مسعود دی او دا خلیلی دی او دا قصې پکې شروع شوې. سیاف دی او فلانی د فلانی په سر کې میخ ټک وه، فلانی داسې وکړه، فلانی دا قصې روانې شوې. نو موږ ډېر خفه شولو، د یو ځوان په حیث، د یو افغان په حیث زه ډېر خفه شوم چې د یو مسلمان په حیث چې دا ولې موږ خو دغه د دې دین په نوم باندې موږ جهاد وکړ، کور کې شهیدان ورکړل، بندیان هم ورکړل، څلور کاله ما ټوپک ګرځو. نو دا بالاخر دا دې ته خبره راغله. نو بیا زما سه ملګري وو، هغې سره کېناستلو چې موږ په کومه لاره کولی شو چې مثلا د دغه حالات مخه ونیسو یا د وطن ته خدمت وکړو. نو زمونږ ټولو ملګرو چې موږ هغه ناست وو، هغې دا یوه خبره وکړه چې موږ کولی شو چې سیاست کې دخیل شو، چې په سیاسي دغه کې کار وکړو، سیاسي سرک باندې کار وکړو، موږ خپل ټولنې ته خپلو خلکو ته یو خیر ورسو. نو ما ورسره ومنله، مال صحیح ده، بس د دې دغه به څنګه یي. نو زمونږ یو ملګری هغه ویل چې ما سره هم دا طرحه شته او زه دغه یم، زه هم په همدې فکر یم، دا ستاسې په فکر یم، او بلکې تا سره طرحه نشته او ما سره طرحه هم شته د دې دغه. نو موږ ویل چې صحیح ده، ته دا طرحه ولوله، بله شپه ولیکه او بله شپه به یې دغه واورو ټول. نو موږ پنځه شپږ ملګري وو، دا طرحه هم واورېدله، ټولو اوکې کړه ورسره چې صحیح شو. یو نوم هم کېښوده چې دا بیا وروسته هغه نوم بدل کړه، د ودان افغانستان په نوم هم دا دغه کړه. نو موږ فیصله وکړه چې دا د دینی قصې او دا دغه قصې چې دا کمونیستی قصې او دا نور په دې وطن کې نه چلیږي، ځکه چې دین هم دین په دین په نوم چې راغلي وو، هغه موږ ولیدل چې دغه د خپلو کې جنګیږي او دغه حال یې جوړ کړی دی. دغه کمونستان هم چې ویلې چې دا موږ به مزدور ته کار کوو، پلانای به کوو، دیم خوند نه کوو، راځئ داسې یو منځنۍ لاره خپله کړو چې نه ډېر دین سره ټکر ولري او نه دین سره ډېر تړلی. یعنی په دې نه منظور دا چې د چا په نوم او په ایډیالوژۍ باندې دغه ونه کړو، تجارت او سیاست ونه کړو. نو موږ داسې یو منځنۍ لاره غوره کړه.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو.
Oh.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون پځای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
سب چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو
یو وخت تاسو په خپل ملګرو باندې انځدي انډي ولانو باندې د دوی حکیم ملکلې یا د سی خاکانامه مضمونونه ملکل هغه لړۍ ودرېدلې د دوام لري
هغه لړۍ چې ما به د پخوري ادونه فیسبوک کې نشر کړل بیا موږ راټول کړل هغه مې پاغه مې کار کړې نورم هغه کې څه موږ چې راټول کړیو بیا زمایو ملګری سره دغه هغه سه ګډوډ راټول شو بیا اوس لګیا منظم میکړل انشاء الله که ژوندو هغه به چاپم کو نور مم د کابل یادونه په نوم باندې مم یو لړۍ شروع کړې ده خو زه لږ دې ورځو کې دغه واته میاشت یو کال لسی لک په یو بله برخه کې مصروف یم نو که ژوندو بیرته به هغه لړۍ هم شروع کړو د کابل یادونه کابل کې هم چې بیا د پېښور نه پس چې خپرندوی ټولنه کابل ته ځي هلته څه ویني هلته څه کېږي هلته ورسره څه کېږي هلته څومره ستونزو سره مخ کېږي څومره تیندکونه خوري څومره پرمختګ کوي څومره نوي خلکو سره آشنا کېږي څومره زاړه ملګري له لاسه ورکوي دا ټولې خبرې به انشاءالله که ژوندو په راتلونکي کې ستاسې مخې ته کېږي.
ها دانش صاحب نو خپه نشه خو په تاسو باندې یو تور دی چې دا ادبي مافیا ده چې د دوی په خوښه څوک لیکل کوي هغه که هیڅ لیکوال هم نه دوی ته لوی لیکوال جوړ کی کتابونه هم چاپیږي غونډه ته هم بلل کیږي او ډیر مطرح شي پر ځای کې خو که څوک د دوی له نظره چپ راشي یا ورسره ورانه شي نو بیا که هغه ډیر ښه لیکوال وي هم نو خراب یې کی بیا هغه کتابونه هم هغه شان نه چاپیږي او خلک راغواړي هم نه د دې تور په اړه څه وایي تاسو؟
خلتک دا دا وسو هم نو زه لکه چې دا دغه لرم ده زین خلک وي پاچایانی او زین پاچا سازی کنه نو زه کلیکوال نه مې لیکوال ساز غو ضرور مې دې دین بنو زه سه انکار وکم ډیر بزانم خسړې کوم نه البته دا سنځه بلرم خو دومره بم نه لکه سمرا چې بیا خلک د سی چې پښنه پشم خانم جوړی کنه نو یو صبر اکی دا دا ایب برا کی وی اوس نه لیکوال بنه ام خو لیکوال ساز به ما یا شاعر ساز به ما خو خیر لګ دی د خلک من انصاف کی دومره ډیر تیمان درا پورې نه تړي او یو سب زم خشم د سبم نو ام د سپین باز ما دا کارونه م کړی دی والا خدای دې معفو کی ما یو ملګری واغه ته به مل چې ګور زم ځان قدان بم ډیر سختی زکه مونږ هم د سې قصې کړی دی چې مګه کې ګودام کې نشي کوله نو شته منکم سنځشته دی دا زمانه ما
د پښتو ژبې لوی او مشهور او انقلابی شاعر رحمت شاه سائل ستاسو نږدې ملګری دی څه خاطرې لري چې زمونږ اوریدونکي واوري؟
سائل صاحب خو زمونږ ډیر خوږ ملګری دی مشرم دی زما خو ځکه خوښ دی زما په دې طبیعت کې داسې لږ یاغیتوب او داسې لږ انقلابیت شته دی ګرچې خپله دومره خاص دغه نه یم خو زه کله کله ملګرو ته وایم چې خپله که ډیر نر نه یم خو نر سړی مې ډیر خوښېږي یا په دې معنا چې اوس ښځې خپه نه شي چې دا نر په کیسه مطلب شو ځکه چې یو وخت سینګل ویلو چې زه ښځه ښځه یم نو ما بیا ورته وویل چې صحیح ده ما لیکلي ورته چې دا سینګل ډیره نره ښځه ده نو هغې وویل چې نه زه ښځه ښځه یم نو چې داسې نه زما هغه د بغاوت نه مطلب دی یا انقلابیت نه مطلب دی دا که زه خپله نه یم نو زما بل سړی چې بیا دغه کوالټي لري دا جوهر لري نو بیا مې خوښېږي نو سائل صاحب مې هم په همدې خوښ دی خاطرې خو ډېرې دي سائل صاحب سره خو یوه خاطره یو وخت کې کابل ته سیمینار ته لاړو ناس نه یو چې سائل صاحب غوسه دی نو زه لګیا یم ملګرو ته کوټې تقسیم تعلیم ما چې دې کوټه کې تراشه او دلته تراشه او دلته نو ډیر سخت مصروف ما شپتا بیا کس شاعران می بیولی دی او هغه سره مصروف ما نو دې کې اوسړی راغی چې تراشه مړه سایل سیب ډیر غصه دی مال ولې هغه ته ما اول هغه ته کوټه ورکړه او ډیره ښه کوټه مې ورکړه خزه دی او ښه پاک ورسه منظم ورسه وای نه کنه هغه ډیر غصه دی او زه دې اوس دا نور ملګری مم داسې دین تا ته معلوم دی چې پنځه شپته شاعران یو ځای کې نو هغه دا هغه خوشحالول او هغه سنبالول نو سایل سیب ته راغلم په دې خپل ټول مصروفیت کې سایل سیب ته راغلم څه چل دی سایل سیب خیر شه یاره وای دا څه کابل دی سړیا دا اوس کابل دی دی کې تورې پتی نشته دی او کابل مال سایل سیب دلته د کابل دی د مرغۍ پیم پکې شته ته لږ صبر خو که زه دا خلک ځای په ځای کړم اوس سایل سیب چېرته صبر کوي د خلکو ته مې ویل همدغه دالیزونو کې ولاړ مل تاسې لږ صبر لاندې ښکته شوم نو هلته دغه څه شي چای و دا تورې چای مې یو قطۍ راوړله او د سایل سیب ته مې ورکړه چې ور مې کړه ما ته یاو کنه یاره دغه شی درله ویم
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
صاحب شاه صابر چې دی یو ډېر لوی نوم دی د پښتو شاعرۍ هم او د نقد هم ځکه چې خپل هغه د ډاکټورا تیزیس چې هغه هم په دغه باندې او نقد باندې او د علم په لحاظ سره هم ډېر پوه سړی و ستاسو ډېر نږدې ملګری و د انسان په حیث او د یو لیکوال او ادیب په حیث تاسو دغه په اړه څه نظر لرئ
ډېر جالب سړی و خدای دې وبخښي ډېر پښتون سړی و او ډېر عجیبه انسان و موږ خو په پېښور کې داسې کله کله به هم زړه دغه شو چې یاره موږ مهاجر یو یا موږ صاحب شاہ کی یو کار ہو چھے ہر جمعہ با کتاب خانے تراتے نو اول غک بیدا کھو چھے یل کاسا دا سا خوشتا نا سا مسئلہ خو نشتا بایلے نا بس خیر دے او کبرا نگے نو بیا بے ٹیلیفون کھو او منگم یو سالور پینزز علی چھے دا سی مشکل سر مخشوی ہو بل چاہتم ندی ویلی صاحب شاہ تا با مویلے واغا با ما تویل چھ رازا چھے زو بس دوارا زو دا مشکل بخدے حل کی هغه به چلاړو یا به حل شو یا نه خو مقصد صاحب شاه به خپله منډه نه سپموله ډېر ښه انسان و خدای دې وبخښي او جالبه خو دا وه چې په دې وروستیو کې چې وفات کېده نو اخري دوه شپې ما سره وې ما نه چې لاړ نو یو شپه کور کې وکړه په سبا باندې وفات شو زوی مور سره و ماشوم هغه وخت کې دا سنگر ماشوم و دا مور سره و ما سره یې دوه شپې وکړې هغې نه مخکې یو دوه جمعې مخکې د سترګې اپریشن کړی و هغه ما سره و چې اپریشن نم راوستل ما سره یو شپه دوک صاحب شاه زما ډېر خوږ ملګری و موږ یو ځای ډېر کېناستلو ډېرې خبرې هم کولې ډېرې جالبې قصې لرو یو ډېر ستر کار د یو ډېر ولسی کار د خدمت کار مخکې که او زه پکې شریک کړم په هغې کار کې هغه ویل چې زه خپله که دا کار کوم او نشم کولی ځکه زما که زه داسې خبرې وکړم نو هغه زما دپاره مسله جوړېږي نو خبرې به ده ما ته ښودلې او کولې به ما نو بیا موږ هغه کار مخکې ویوړو اوم کو ډیر کامیاب پروسه وا شاهو دا کتاب ما چاپ کړه او په پښتو ادب کې تحقیق او تنقید
عمر دراز مروت په پښتو شاعرانو کې ځنګړې ذکر چې بیسواد او خو بیا هم په لسګونو خپل او پردي کتابونه چاپ کړي دي ستاسو ډیر نږدې ملګری وو سیدونه زمونږ د اوریدونکو سره شریکول غواړي
مروت صاحب کې یو خصوصیت چې په خبر ته براته نو هغه به ویل چې دلته بل څوک د سینشته چې زور سره شپه وکم او زما ور سره شپه تیر شي نو هغه به کله چې زما ملګری نو هغه وخت کې بده راغی یو کتاب په ما باندې چاپ کړی و اول وختونو کې چې راغی نو کاروان صاحب یې پېژندلی و هغه وخت کاروان صاحب رالېږلی و دی چې دلته لاړ شه او دی به در سره مرسته وکړي دی چې راغی نو هغه ډېر داسې کلیوال او داسې سي داسې یو قسم مشکوک غوندې سړی و هر شي ته داسې په هر څه باندې به هغه نه دغه کېده ګرمېده او نه به انډیوال کېده نه به راته پې باندې نو ما سره چې یو کتاب نیمې چاپ کړو زه یې ولیدلم نو بل ځلې چې راغی نو ما ته ویل چې تا سره خو زما ولګېدله او زه چې چا سره ملګرتیا شي هغه بیا نو هغه دې خدای وبخښي چلم بس که د تمباکو چلم نو ما ورته ویل چې نن شپه ما سره کور ته لاړ شه نو وای چې نه تاسې خو ما ورته ویل زه اجره لرم بیخي مشکل نشته راځه چې ځو نورځي ته مې وویل زما ترور زوی و نو هغه ته مې ویل چې ته دا چلم ځان سره یو دانه وخلا دی دغه نه جنگی پورا کې خرسیږي جنگی پورې نه یو چلم ویسا او تمباکو ویسا او کور کې کېده چې داس ملمه راځي چې لاړ دا چلم یو کتر ډیر خوندې ورک نو بیا به زمونږ مغه نه پس ډیره خانډی والی شو ما ورته یو چلم ګودام کې ساتلی و یو مې په دغه کې ساتلی و کور کې ساتلی و نو بیا په خبر کې ما سره شپه کوله یوازې او بیا د وروستیو کې سعد الله فطرت په نوم یو زمونږ ستاسې ملګری چې و هغه یې منډیوال شو هغه سره بیا مې یو نیمه شپه ما نه به اجازه اخیستله بیا بالتم ته کابل تم سو سو ځلی بوته داسې شاعري م کړې وه چې د سندرغاړو دی ویلې و هغه یې چاپ نه کړه هغه باندې یو قسم شرمېده ویل چې نه هغه ورکې که هغه مونږ تم نه ویلې هغه هلته محلي سندرغاړو د ده شعرونه ویلي وو هغه یې داسې غیبه کړله وې ژوله هغه به نو بیا داسې و چې کتاب به کتابونه به ما ورته چاپول بیا به ده وړل په هغه سیمه کې به ده خرڅول دغه بنو مثلا نصرای نورنګ او د کواډ ناخواته د ده سیمه وه نو دلته به ده کتابونه خرڅول بیا نو هغې کې به بیا چې کله به کتاب خرڅ شو بیا به ما ته زما پیسې بېرته راوړلې خپلې به یې واخ نو بیا داسې یو وخت راغی چې دی مونږ افغانستان ته لاړو تم هغې ځینه مې هم د ده کتابونه چاپول زمونږ یو څانګه وه په پېښور کې نو کتابونه به هم چاپول ده ته نو دی درې لکه اتیا زره کلدارې زما قرضدار وه بېچاره نو ما ته یو وخت زنګ ووهه د دغه نه د روغتون نه وایي چې زه ناروغ یم او زه پیسې زه قرضدار یم دا مې را وړي دي او ډاکټرانو راته ویلي چې ته ډېر سخت ناروغ یې کینسر شو بېچاره دا دغه کینسر شو د معدې او که داسې شي نو ویل چې ته دا پیسې څنګه دغه کړم چا ته ورکړم او څنګه ما ورته ویل چې نه کاره مروت صاحب محترم دا پیسې ستا شوې درته مې بخلي دي او زه کوشش کوم چې نور یم درته ولېږم نو ما ملګرو باندې هم غږ وکړ مطیع الله باسین زمونږ یو ملګري هغه مرسته وکړه نورو ملګرو خارج نه مې یو ملګري نیم نو ما ورته یو درې څلور لکه کلدارې نور یم دغه کړې یو څلور لکه کلدارې مې د یونیورسټي بک ایجنسي مالک انعام الله لالا ته مې وویل چې حافظ صاحب ستاسې ورور حافظ صاحب پروفیسر صاحب هغه ته مې وویل چې ته ورشه یونیورسټي بک ایجنسي ته انعام الله لالا نه څلور لکه روپۍ واخله او مروت صاحب ته ویسه په شیرپور روغتون کې دی ورسره مې اسیر منګل صاحب ته وظیفه ورکړه چې ته ورشه چې مروت صاحب ناروغه دی زه نشم درتللی نو تاسې زما په نمایندګي ورسره زمونږ انقلابي مشر ملګری نظیف لالا نظیف خان لالا هغه ته مې وویل چې ځان ورسوه سړی په روغتون کې دی او خراب دی نو دا درې ملګري حافظ صاحب به ورته کور کې یخني پخول او خوروا او دا ډوډۍ او دا به ورته حافظ صاحب راوړله ځکه چې حافظ صاحب په یونیورسټي کې اوسې د او نظیف لالا او دغه اسیر منګل صاحب ورسره و پروفیسر صاحب نو دا درې کسان ورسره ول او څلور لکه روپۍ مې ورته راوړلې د انعام الله لالا نه یې واخیستې راوړلې یونیورسټي بک ایجنسۍ نه نو هغه نورې پیسې مې مونږ ورته وبخلې نو خدای پاک کارونه چې د پیسو نه پاتې نه شو د تکلیف یعنې پیسو خبره نه وه که د پیسو خبره وای نو مونږ نور هم پیدا کولی شوې اسانه وې پیسې خو ده ته خدای پاک دومره عمر ورکړی و چې بس تر دغه ځای پورې ورسېده بیا دی وفات شو نو چې وفات شو زما د ملګري حافظ صاحب او نظیف لالا ورسره تر دغه پورې لاړل د ده کور پورې کلي پورې بیا هلته ډېره ستره جنازه شوې وه دا د کلی خان وایي چې بیا مونږ چې هغه ملګرو دا خلکو چې ویلې وایي د کلی خان جنازې ته وایي د دې خلکو جنازې ته نه راځي خو وایي بیا راغلی وویل چې دا څنګه سړی دی دا مونږ اوس پېژنده دا خو ډېر خاص سړی دی کابل نه کې خلک پېژني او کابل نه ورته خلک راځي او دا هغه خان دی څه پېژنده چې دی څوک دی خو مروت خو هغه مروت چې رقیب که هر څه دی خو بیا هم عمر دراز مروته د یار د سترګو انتخاب یې ښه په جای کړی دی بس ژوند نیمګړی دی خټک صاحب
ډېره مننه دانش صاحب مشال رادیو ته د وخت ورکولو خوشحاله اوسئ
ښاغلی خټک صاحب مننه له تاسې هم مننه نړۍ مننه چې ما ته هم دومره غوږ ونیو زما ژوند مو راوسپړه ما ته هم ډېرې خاطرې را یادې کړې ډېر لری لری بوتلم تاسې د کارکونکو د راډیو د کارکونکو د اوریدونکو د ټولو نړۍ مننه کور ودان
د مشال رادیو ګران اوریدونکو د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش مرکه تاسو واورېده اوس خپل کوربه راشد خټک ته اجازه ورکړئ ناشنا سترګې زورورې لري ناشنا سترګې
زورورې لري زور یې لاسکه زور یې لاسکه जादूगरे लरे जादूगरे लरे नाशनास्त्र गे जोरवरे लरे
प
بخوري او خوري وشي سما اوستا مين بخوري او خوري وشي سركي بڑے بڑے خبرے لری بڑے خبرے لری چڑکے بڑے خبرے لری بڑے خبرے لری زور یہ لا سکے زور یہ لا سکے جادوگرے لری جادوگرے لری ناشناستر گے زور ورے لری زور ورے لری
مشال ریڈیو دا